درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم. پام وکړئ د مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټولد سیبکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دی چې د سوریې له لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو. اسرائیلو هم په سوریې هوایي برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر د دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به یې وکړي. د سوریه موقت حکومت ویلي چې په درا باندې د اسرائیلو هوایی برید ځانی او مالی زیان اړولی دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریه او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوې دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SBU ادارې د سه شنبې د ورځې اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې یې ونیولې، د کرچ تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SBU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 50 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 وکټو په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغاړو په زیان یې یوازې 134 منډې وکړې. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کوي کدر من اوګل لیز کون کو زبرشنه غفار یوسری به هم تاسو ټول ته شرف لاس وایم. د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. لمن دې تاسو ټول کډر منو خوښ زده کوونکي برا تر وغو جوړو صحتمند او سيږي او د صحت چمې بوم پټان می درنو زده کوونکو د چز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست نه هم لوست نه هله د چې د تیر ورځې لوستنه بومو په شاو پر د کیک ډول سره زده کړو او سيږي او نن ورځې لوست آماده کې ولري خو زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړئ تاسو ټول کډر منو زده کوونکي باید خپل ځانو سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ جواب لیست کون کوز مرسته ست دنن مزید نه هم لوست موضوعان عبارت دیله لومړی کنیس فن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګری او مسټراتی جغرافیا کتاب صفحه 15 پټه مینه پیل به د شپږمې میسي پیپری هم درنګ کډر مونږ غوړ لیست کون کوز مرسته ست دنن مزید در سیاحت په هغه موضوعان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دیله لومړی کنیس فن مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل دریم مسټراتی جغرافیا پیژندل دا هغه دې مهم موضوعان دي چې نن ورځ به موږ تاسو پلوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر منځ کې ونکو به د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ خو جوړ کړئ لیست کوونکو د لوست په پیپر شی بو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس فن مواد پیژنو چې کانیس فن مواد څه ته وایي کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنو زده کوونکو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایښ منشا څه ده او د دې څخه زموږ د دې کوم ځای څخه سرچینه اخلي او کوم ځای څخه منشا نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدل او سې جنن بس مراد تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو خو جوړ غل لیست کوونکو د ډبرو سکارو کوم چې د کانیس فن مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکارو نباتي منشا لري چې روسی ویډیو ورول له جملو څخه دی او د سوان مواد په توګه تری استفاده کیږي سوان مواد موږ تاسو ستو وایلی چې درنو زده کوونکو سوان مواد هغه مواد توي کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ولې کی د پخلی په کولو کې او همدارنګ په زیات شمیر نور کارونو کې تری استفاده کو سمور د ګران هیوار افغانستان د ډبرو سکارې چې دی درنو زده کوونکو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کېدو سره یو ځای رمایسته سوي چې کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل نظمر په ګران هیوار افغانستان کې د ډبرو سکارې رمایسته سوال په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ سپلم ان څنګهلونه لمایزه څخه بلل نو د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنس لاندې راغله دغه د ډبرین طبقو ترمنس چې کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد سپل نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل سپل نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایسته سوال چینن سبب زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه تری استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د بروسکاري چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپستی کی او د هرات قرها او تهار په بنګی کی لوی زیاتې زیرمې ته سپېڅلې دي په غوځایو کې ډېر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنوز د کونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تصفیه شولې نو په دغه وخت کې د دغه د بروس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه خو جوړ غل لیست کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د بروس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګه د کانیس فن موادو په برخه کې یو بل برخل ولو چې هغه د نیپتو په برخه کې نه ولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچیر وایي موږ تاسو درنو زده کوونکو نیپچې دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او ورسته د ځمکې د رسوبې طبقاتو په منځ کې زیات فشار ربانی وارد سوي دي او دغه فشار لامل څخه دی خونسا شوي دي نو په دغه وخت کې مراقبتاس ته د نیپټو زیرمه په لاس راغلي دي یعنی کچیر په لنډاول سره وایو خلاص ډول وایو مراقبتاس ویلی شو چې د نیپټو زیرمه چې په خپل حیواني منشال لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبې طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو لامل څخه د نه اکسیجن د نشتون لامل څخه تل چې دی پاتس بل نو بیا زیاته مده پر دی کې تیر سو ورست ته هغه څخه د نیپټو زیرمې را میسس ولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشینونو کې د سون لپاره پټرول د پټلوري ماشینانو لپاره سون توکي برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او داسې نور شان کې ترې استفاده کیږي. درنو خوځوونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1300 هجری شمسی کال پورې د طبیعي ګازو او نیپټو پلټل او په پایله کې دا څرګند شول چې د تخار د رسکات له ولسوالۍ څخه تر ایران تر سرحده پورې د امو تر ختیځ او لویدیځ او سویل تر ترکمنستان ترکستان له تیربند څخه تر شمالي نمونو پورې او هم چنان لویدیځ هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغو ځایونو کې نیپټ موجود دی چې نیپټ موږ او تاسو ولوستل نیپټو له جملو څخه په خپله تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پټرول دي، پټرولي ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین ریسا واکیوم او کیرا او اسلین دي. دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي ګازونو په حق معلومات ول. خو راغل لې زده کوونکو طبیعي ګاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسټنې د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او ګاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوستل شو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي ګاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایي موادو په پخولو کې او د ګازي استراغونو په روښانولو کې هم موږ تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ تاسو ویلی سو چې کانی سون مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو چې ویلی سو د ډبرو سکاره، د نیپټو زیرمې او همچنان طبیعي ګاز د کانی سون موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنا وګړي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست دوهمه برخه چې ده په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل. خو ژو وګړي زده کوونکو صنایع او سوداګري پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد د لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټور توکو باندې د لومړني توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبیعي شکل بلري او هغه طبیعي شکل ته موږ تاسو نوی بدلون ورکو. دې د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شان ته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړني توکي کېدای شي کرنیزې حیواني یا هم کاني محصولات واوسېږي، یا هم د حیواناتو وړۍ واوسېږي، یا هم د حیواناتو پوستکي، یا هم نور شان واوسېږي، یا هم کاني محصولات واوسېږي لکه لرګي، یا هم چوبي، یا هم داسې نور شان دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو او وروسته د هغه څخه د پیدې یا هم ګټې وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو. او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو زده کوونکو په دوو برخو ویشل شوی، یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول. درنو زده کوونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مربوطه شي نامته متوجي اوسي جو لاسي ګنډل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو زده کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل اړتیاو د پر کولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دوی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي اړتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورکړي. دغه کار چې د دې لپاره یو شب بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع و. ورسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیمه پیړي په ورستي وختونو کې زموږ د هیواد په سولي کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاري شامل ده او پلیسکاري شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. محبت غالی چی دی زمر پګلان هو افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګندل یې هم خامکی کارونه چی دی د په زمر پګلان هو افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري پلیسکاری هم زمر په هیات پښتګرانو او لغوس په نسخه د کرکلي او ترکاني او د کورن او کورونا د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع چې دی په افغانستان کې ماشیني صنایع مخ پر ودې باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښودل شو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې شوې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع شولې او د هیواد د تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطاعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ شو تر څو د افغانستان د نورو مهم و ماشینی صنایعو په لړ کې وکول شوه چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریفي د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روټنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې لوستلایسو. همدارنګه درنو وګلئ زده کوونکو در دې دم پر خوم راتاسو په افغانستان کې د ماشی صنایعو او همدارنګه د لاسی صنایعو په حق له ولوسته اوس هم تلوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو له ارزښتمنو جغرافیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې لار یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لار چې یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د قومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او درېم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل شو نو بیا وړل او راوړل شو د موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایي لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو غلا لویز د کونکو زمرا ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخته دی چې یو څه مزده کړی وو سیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به یې خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لنډ ډول تشریح کړي. ډېر ساده سوال باندې تاسو ټول قدر مزده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی و احترامات می قبول کی قدر منو گل ریز کون کو زبرش نغم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرح غلاس ما ده اتم ټول گی جغرافیا مزمن نه هم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر منو گل ریز کون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لستنه وو په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سیری هو جو گل ریز کون کو زمر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هي شي کتاب صفاله نه شپتی مینه پیل بهتر و وایي می سپی پریدا. قدر منو زکون کو زمر استاسو دنن ورځی درسي اهداب یا ماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له سپوهیږي، دویم د امریکا د لویو وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي، دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لویو وچې د اقلیم په حق له سپوهیږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو وګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لویو وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، او په تیر لوست په اتم لوست کې زموږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لویو وچې د سیندونو، جنوبي امریکا د سیندونو او هم چنان د جهیلونو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشا وګللی زده کوونکو، ډېر ساده او روښانه ویلې سو چې امریکا یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډېر سمندرګي لري. دغه لویه وچه چې ده د دې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګۍ چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل ټاپوګانی چې د اورغورځونکو منشا یې هم سرچینه لري، د دوی څخه داسې نوري ټاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځنی دغه سمندرګي شې دي د منځنی امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي، پراخه قاشه چې ده هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع ته رسیږي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي هغه استوایی جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ، نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخې د لوړې درجې د سانتي ګراید د 24 څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې دي لږ مالګه لري، نو د همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګۍ د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېرې ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لاره ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړې کې جوړې شوې دي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمنو وګړو، زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي، چې دا د کاناډا په شمال کې، د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې، د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا لحاظ څخه چې ورته وکتل سي، نو د دغو دواړو سمندرونو ترمنځ ورته والی سته. چې د کال په اوږدو کې درنو ځکونکو دغه سمندر چې دي کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتي ګرید له منفي 50 درجو څخه کښته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کمه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته. سر او کال چې دي په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی یې له یوې نیمې څخه تر دوه میاشته پورې دوام کوي. نه دغه د دې د دوبی موسم چې دي له یوې څخه تر دوه میاشته پورې دوام کوي، کله هم تر یوې نیمې میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه یې د سانتي ګراید لس درجو څخه پورته ځي. له دې عمله څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هله د چدردی د امپرې تاسو د امریکا د لوی وچې د غوړه سمندرګیو په حق معلومات لاس تر وړي وو سی و سم د لوس راتونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې په موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاس تر راوړو. دا چې موږ تاسو په هیدلو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښښ شوی دی، یا هم شاوخوا ته اوبه هم سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځ ته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچه کې سوداګري بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کښتیو په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته سوی دي، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم اتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې دی درنو زده کوونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې دی د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچه کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه رامنځته کړي دي، چې د دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپوز می څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالی کچه ذاته نه. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ هم چینان د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاس تر راوړل هله د چې تاسو پوسی او اوسیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چینان د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم موږ تاسو د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د امریکا د لوی وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لوی وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده، یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چنان زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځېږي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څرنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وای. خو مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب مو را تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې تاسو لوست پای ته ورسېدي یو ځل بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهیږئ؟ یعنې د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو او کنه؟ که چېرې مو اورېدلي وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي؟ قدر منه او ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم اتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اردو کې په پراخه سواحل کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د ښه شرایط برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جنوبي خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات ولو. امریکا لویه وچه د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطه سوال ولو، امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ د نورو لویو وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لویو وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لویه وچه کې پیدا کیږي او د مختلف ډول